کابل کې د شپې 9 بجې د احمد شي بریم داسې رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په کابل، تخار او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې نن یو شمېر افغان شذو د طالبانو پر ضد اعتراضونه وکړل. په کابل کې اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره د طالبانو امنیتي کسانو بد چلند وکړ او اجازه یې ورنه کړه چې خپل اعتراض ترسره کړي. په تخار او اسلام آباد کې بیا دا اعتراضونه ترسره شول. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د زندانونو مسؤلان وایي چې په بندیخانو کې له دوی سره 14 بهرنیان هم په بند کې شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې چارواکو نن ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې وویل چې په دغو 14 بهرنیو بندیانو کې 15 مېرمنې دي. د طالبانو په وینا د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر 14,000 ته رسیږي چې 1,144 نوي پکې مېرمنې دي. طالبانو نه دي ویلي چې په بهرنیو زندانیانو کې د کومو هیوادونو اتباع شامل دي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړي چې د دې لوی لارې درغونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي دي چې بارون کې موټر او مسافر دي د دوی تربیا خبرتیا پوری د لوګر لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لارې جوړه شوې ده. د پاکستان د مشانو جرګې غړی انوار الحق کاکړ د سرپرست ریاستم په توګه وټاکل شو. انوار الحق کاکړ په سینا کې د بهر میشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر و. د اگست په نهمه پارلمان روان شو. په تیرو 40 کلونو کې د پاکستان وسر ریاستم هم له قانون سره سم خپل 15 کلنه دوره نه ده پوره کړې. په دې موده کې 28 کسانو د صدارت چاري مخته وړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 ته لوړ شو. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. د شجینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېدې. استرالیا له فرانسې سره په ټاکلي وخت کې 0-0 مساوي شوه. بیا یې په پنالټي فرانسې ته شکست ورکړ. په بله لوبه کې انګلستان په کولمبیا 2 ګولونه وکړو او کولمبیا 1 ګول. تر استرالیا او انګلستان مخکې پرون اسپانیا او سویډن نیمه پای لوبې ته وتلی وو. د نړیوال جام د جولای په 6مه د استرالیا او نیوزیلند په کوربتو پیل شوه دی چې پای لوبه به د اگست په 6مه ترسره شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې د طالبانو پر ضد له مظاهرو خبرو. دا مسله مو د سیاسي چارو لکتون کې سره مطرح کړي چې نړیوال له طالبانو څخوړي.
نړیوال هم په شرایط وړاندې کوي معقول نه دی او ډېر یو څپری ده پورې چې طالبان یې ومني.
نن د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یو شمېر افغان ځوانانو نظر مو اخیسته چې له بیکاری شکایت کوي او د شوزو پروګرام نیمه نړۍ د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدل شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د شوزو اعتراضونو ته د خبرونې په پیل کې مخه کوي. دوی وایي چې په کابل کې طالبانو مخنیولې. په تخار کې پر نړیوالو شخ کړي چې طالبان پر رسمیت ونه پیژني او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ویلي دي چې طالبان دې د زده کړو په ګډون د دوی حقوق ورکړي. جزئیات ته اکرام الله اکرام پراپور کې.
په پلازمینه کابل کې د مترزو میرمنو یو ډله وایي دوی په تیلې و چې نن شنبه پر افغانستان د طالبانو د واک د دوه کلنې مودې په خبرګون کې اعتراض وکړي. خودوی ادا کوي چې د طالبانو لوري ورسره تاوتریخواله شوه. په کابل کې وی مترزې میرمنې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو لامل نوم پر اپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د اعتراض مخاوني ولا
نن ټاکل شوی و چې موږ خپل اعتراض وکړو. د شهر نو او قلعه فت الله په سیمه کې حالت ډیر خراب و ده چې موږ د خپل اعتراض ځای بدل کړو او له شهر نو قلعه فت الله ته راغلو. له هغه ځایه یوې کلیوالې سیمې ته چې له کابله لیرې و لاړو او خپل اعتراض مو تر سره کړو، خو په ډیر خراب او وحشتناک حالت کې.
یو بل مترزه میرمنه چې د ام نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي دا وکړه چې اعتراض د طالبانو لوري تیت او پرک شو او یو شمیر مترزه میرمنې د طالبانو لوري وهل شوې.
قرار بود به شارناو بریم، د نزدیک شارناو نه رسید.
تاکل شی وو چې شارناو ته لاړ شي، خو شارناو ته چیر مساحه له طالبانو ډکه وه. ټانکونه او رینجرونه یې راوستي وو. له دې ځایه لاړو، غوښتل مو خپل اعتراض وکړو، خو لا مو خپل شعارونه نه و راوستي چې طالبان راغل او زموږ په وهلو ټکولو یې پیل وکړ. نه مو ویډیو واخیستلی شوی او نه عکس.
له پلازمینې ورخوا په شمالي ولایت تخار کې هم یو شمیر میرمنو د طالبانو د حکومت د 2 کلنې مودې د پوره کېدو په غبرګون کې لاریون کړي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت دی په رسمیت نه پیژني. په تخار کې یوې معترضې میرمنې پریسا مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اعتراض امروز البته به مناسبت
زموږ د نن ورځې لاریون د طالبانو پر وړاندې د یووالي د اونۍ په مناسبت و. په تخار کې هم دا اعتراض وشو. موږ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت دی په رسمیت نه پیژني. زموږ شمیر 25 کسانو ته رسیده.
په دې حال کې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو شمیر میشتو افغان کډوالو میرمنو د طالبانو د حکومت په وړاندې په یو سرپټې فضا کې اعتراض کړي. د اعتراض یوې ګډونوالې افغانې میرمنې زهره نوابی ازادي راډیو ته وویل،
طالبان په تیرو 2 کلونو کې چې پر افغانستان واکمنان شوي دي، هیڅ لاسته راوړنه نه لري. برعکس، افغانستان یې له بحران سره مخ کړی دی. دا هیواد د خلکو په زندان بدل شوی دی. هر ورځ وژل، هر ورځ وهل او ټکول، هر ورځ فقر. په ځانګړي ډول میرمنې یې له هر څه محروم کړي دي. موږ له نړیوالو غواړو چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او دا ډله د مذاکرې میز ته کښینوي.
و مو غختل د مترزو میرمنو د دغه اعتراضونو او دغه شان په کابل کې د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د ادعاو پاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرخو. ویان د زبی الله مجاهد او مرستیالی بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې جواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې باید هر لاریون له امنیتي بنسټونو سره په مشوره ترسره شي. د یادونه ده چې مخکې هم په کابل او یو شمیر نورو سیمو کې د افغان مترزو میرمنو لاریونونه د طالبانو له لوري په تاوتریخوالي بدل شوي او مترزو میرمنو یې داوی کړي چې طالبانو وهلي، ډبولي او آن زندانی کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان له دې وړاندې د میرمنو د اعتراضونو په وړاندې په تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدل شي. د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو او نړیوالو د تفاهم سونځ په څکې ده څرنګه د دوه لوري نتیجې ته رسیدای شي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارد سره مرکه کړې او لومړی د نړیوالو د شرایطو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
نړیوال هم بعض شرایط وړاندې کوي معقول نه تر یو ډېر یو تبریدا پورې چې طالبان ومني، او طالبان هم هغه شرایط چې په نړۍ کې مشروعیت لري، یعنی کېدای شي د خپل مذهب مطابق، د خپل فکر، د خپل نظر مطابق باندې عیار لکه 50 اسلامي هیوادونه چې هغه کوي سی ومني او تناوی ځکه نړیواله کچه باندې هغه اصول، قوانینو، موارد چې جوړیږي یا کنوانسیونه چې دي یا معاهدې یا قطعنامی دي هغه د هیڅ مذهب په نړۍ کې خلاف او د هیڅ هیواد د عنعناتو خلاف نه ډېر سنجول کېږي. بیا دلته طالبان خنډ جوړي، هغه نه مني، هغه ته درناوی نه کوي. لکه انجونو ښوونځي بندول دا یو سیاسي لوبه ده چې طالبان نړۍ سره دي. یا ښځې په کور کېنولو دنده مو ورکول، دا پنځه اسلام پنځه وخت کښې ساتي حضور علیه السلام په وخت کې ښځې ارام نورمال په ټول نه کې بوختې په مختلفو دندو په مختلفو کارو باندې. نو دغه مسایلو ته په کتو سره دوی هم یو څه ناغیر کوي. یا مثلا حکومت تر اوسه پورې موقت حکومت ده، تا ته چا ویلې چې موقت حکومت ادامه ورکول؟ دایمي حکومت اداره مسوله نه جوړوي چې مسؤلیت ولري،
افغانستان پاره څومره سمې دي په اوس وخت کې؟
اندېښنې خو خامخاسته دلته ګوري، د دوی ثبات خبره کوي، د سر تاثیر امنیت خبر نه کوي. په مرموز ډول باندې دلته کسان وزل کېږي، هره ورځ درناغه خلک وزل کېږي، د پخوانی افسر په نوم په بل بلو. کله چیرې طالبان وزنی خو ناروا کار ده، او که چیرې بل څوک وزنی طالبان بندامه خو بیا طالبان خو بیا هم امنیت نه لري چې دې استخباراتو قوي کړي او پولیس قوي کړي چې دا د خلکو مخنیوی وکړي او د دې کار مخنیوی وکړي او د عاملین به داودی سی قانون منگو دوست باری او خپل شخصی دخمنیان دی پا منز که دی خو بیا هم در راز به درشاسی بیا هم قاتل قاتل دا مجرم مجرم دا باید عدالت تولنده سی نو ده ده مسئله که خو بگه گورو چه مثلا طالبان مشکل هسته یعنی دن ده افغانستان که هم سته
که طالبان ده نریوالو سره دشتان دیخنو پا تراو یه بیسمی حلاری تا اون رسیگی ستاسو پا باور ده ده وضعیت پایلی با چنگه بی بیا
گوری شکنجه زجر فشار یه هر حاکم نظام غیر عبدالانه و خراب کرنی نامثبت کرنی مثلا نامشروع کرنی ملت ده زجر سره ده ملت شکنجه ملت فشار دا او د اقتصادي مشکلاتو نه ملت افغانستان کړي سوې تغذیې د ول رهبر د بنه د پخوانیو نه د اوسنۍ هېڅ او دا سوې تغذیې نه د ملت او دا سوې تغذیې دغه خوار ځواک سي ورته وایي یتیمان ملت یتیم سوی ده معیوب و معلول و سترس و فشار ټول ملت وي زجر و شکنجه ملت وي ډار و وهم ملت ته ده ناروا ځوان څه کوي ملت دوی خو نه کوي دې کورنۍ د وسیلې رهبرانو په باره کې د پخوانیو په باره کې ښه ځوان ښه معیشت لري پخوانیو غلو مفسدینو غاصبینو دومره غلای کړي دي چې اوس میلیونران دي په باره کې فامیلو هر څه په باره کې ارام اسوده غسا ځوان کوي ملت ته زجر ورکېږي متاسفانه پنځه څلوېښت کاله دا کار روان ده او نظامونه چې راغلي له ملت نه فاصله مخځې پاد چې ملت د مسؤلیت نه دی دا کړی خدمات نه دي ورکړي
د سیاسي چارو کتونکي عزیز الدین مارج نن د اگست دولسمه د ځوانانو نړیواله ورځ ده یو شمېر افغان پیغلو او ځوانانو ازادي راډیو ته وویل بیکاري د کاري فرصتونو نشتوالی او د طالبانو د حکومت محدودیتونو دوی د خپل راتلونکي په اړه نهیلي کړې دي په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دای به له ځوانانو سره د ښې راتلونکي لپاره کار وکړي تفصیل په دې راپور کې
د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې کاري فرصتونه فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه له دوی څخه اخیستل شوي دي یو تن مدني فعال جان احمد ولیزاده وایي په خوا به یې له نورو ځوانانو سره ډېر فرهنګي فعالیتونه کول خو اوس ځوانانو ته دا زمینه نشته
یک تعداد جوانان حدود بین 300 تا 350 تا دوره هم جمع شده بودیم
موږ یو شمیر ځوانان راټول کړیو کلتوري فعالیتونه مکول زموږ کارونه اوریدل کېدل هغه کسانو چې ذکر کوله هله مودا و چې یو ځای ته ورسیږو
په همدې حال کې یو بل ځوان چې د افغانستان د یو وزارت په خانه کارکونکي او نغواړي د امنیتی ستونزو لامل نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته ویل د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل دند له لاسه ورکړه او له اقتصادي ستونزو سره مخ شو نو موړی زیاتوي چې ځوانان هیڅ هیله نه لري او هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي
اولین چالش که باون
ما د کار له لاسه ورکولو سره موږ له اقتصادي ننګونو سره مخ شو او په دویم ګام کې موږ کلتوري فعالیتونه نه لرو چې په خامو درلودل هغه ځوانان چې د شل کلن سیستم په فکری بنسټ کې لوی شوي د دوی راتلونکي په خطر کې دی
یو بل ځوان چې د طالبانو له رژیم څخه مخکې رسنیو کې کار کوو او د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د محدودیتونو او په افغانستان کې د اوسنۍ وضعیت او د کاري ځای د نشوالي له امله اوس په ایران کې د مزدور په توګه کار کوي
ما دا یک سال پیش از
ما یو کال وړاندې افغانستان پرې خو د ایران تر اغلم او په کار بوخت یم زموږ انتخاب نه وو زموږ ټاکنه قلم او کتاب وو
په همدې حال کې پیغله پروین هم وایي چې په وسنۍ وضعیت کې ځوانان په ځانګړي توګنجونی له محدودیتونو سره مخ دي او له دوی څخه د زده کړو کار ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو فرصتونه اخیستل شوی دي
تر افغانستان کې ما قبلا زندگی میکردیم با وجود مشکل
په افغانستان کې چې موږ پکې ژوند کوو موږ له ستونزو سره سره د راتلونکي په اړه فکر کولای شو خو افغانستان زموږ لپاره د پنجرې په څیر دی چې هلته څه اخیستل ستونزمن دي او اتمن کول ناشونی دي موږ د بدمرغۍ
پاس نیمانه پوښو یو شمیر نور ځوانانو هم چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې له خپل ستونزو شکایت وکړ لا کابل څخه احمد شاه او د بلخ ولایت څخه نور الله ازادي رادیو ته ویل
کاری زمینی نشته ځکه دا د مهاجرت د کړکېچ لامل ګرځېدلی ځوانان له ژوند څخه مایوس کیږي زده کړې پرېږدي او د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو
مخصوصا اگر مشکلات ما در
خوانی زستونز تا پاموکو د طالبانو د حکومت له راته غروستا د ستونز ډیر شوی خویند ملزده کړم نشوی استادان او اکاډمی کارکون کی د غواخونو لعمل له واده ووتل
دا په داسې حال کې د چې تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلیو چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلی واکمنې دو وروستا سلګونه زره کسانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي سیګار د 401 کال سور میاش کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د ارزونو پر بنسټ د 2021 کال په وروستیو یو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1500 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي سیګار دا هم ویلي چې د 2022 تر اوړي پورې به د هغه خلکو شمیر چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته به خپل دندې له لاسه ورکړي د 800 او 900 تر منځ وي او ښځې به د نارینه په پرتله ډېرې اغېزمنې شي طالب چارواکو د ځوانانو د نړیوالې ورځې په اړه څه ندي ویلي او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال قاری محمد یونس رشید هم په افغانستان کې د ځوانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب څو ورځې وړاندې د حکومت د حساب ورکونې په پروګرام کې ملت ته وویل چې دوی شاوخوا 22,000 کسانو ته د تخنیکي او حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر کړي او له دې ډلې 12 دولتي شرکتونه فعال کړي چې 40,000 کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده د افغانستان د احصایي او معلوماتو د ملي ادارې د 2019 کال د راپور لمخې دغه هیواد د هغو شلو هیوادونو په کتار کې و چې ځوان نفوس لري چې شاوخوا 22 میلیونه وګړي چې 80% نفوس یې له 40 کلونو کم عمره لرونکي ځوانان دي د اگست 12مه د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو لخوا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوی او دا ورځ هر کال د ځوانانو او د هغوی ستونزو ته د پاملرنې په موخه نمانځل کیږي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
ازادي راډیو ته د خبرونه په دې ساعت کې د امریکا اور ته مخ کوو د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په مابې ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وشل شویو کسانو شمیر اتیاو ته لوړ شوی دی جزئیات د فریدی سیال پورا پور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شو د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه اسراري پناه ځایونو ته هم تخلیه شوې دي د سیمې اوسیدونکو چې ژغورل شوې دي وایي خبرداري ورته ناوخته رسیدلې دي د سیمې اوسیدونکو چې رویټر سره خبرې کړې دي ویلي دي چې د حق د خبرې برخه داسې ده چې وایي یو مک بیرونه وتلی وو اور زمک کور سره نشته و د دغه کسب خبره باندې چې دوی ویل په پیل کې موږ فکر کوو چې د تیلو پمپ ورخې سید زکه چې د غور یو ډول غک هم درلوده د جمعې پورز د لاهین خرګوټي او سیدون کې پر خپل شی و چې خپل کورونه ته لاړ شي و ګور شي د کورونو او د سوداګرۍ صفات دي کنه د هوایي چارواکو ویلې هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څنګه په چټکۍ سره خپور شو زکه تر اوسه پورې د ولګیدنې علت نه دی روښانه د هوایي د سمکه او تبي سر نو ریاست پرون د ماوی زنګلون لسوزیدو وروسته یو ډرون ویډیو خبره کړی د شپهغه کې سوزیدلی ونه ښکار چې لوګیت ری پورته کیږي اور د لهینه پاش مالوی د ماوی کې په پراخه کچا ویجاړی رامنځته کړی دی لهینه یو وخت د هوی د سلطنت پلازمینه و او اوس هر کال 2 میلیون سیلانیان لیدو ته ورزي دا ولګیدنه 13 ونې د چهارشنبه په ورځ پیل شو د رويټرز د راپور پر بنسټ د پنځشنبه تر مخامه اور تر اتیا سلنه کنټرول شوی و دا ولګیدنه د هوی په تاریخ کې تر ټولو مرګونی طبي نورین ګڼل کیږي لدې وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو بده پیخه په 1980 کال کې د سونامي و چې لکبل یو شپېته کسان مړ شوی و
راپورونه مرکه او اوریدونکي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه پر اوروسته موده کې رسنی و کارکون که اخیزمند شویدی. پا په تیرو دوو کلونو کې زرګونه خبریالان له افغانستان وتلو ته اړ شول او له نیمایي د زیاتو رسنیو فعالیت بند شو. په عین حال کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی او لږ تر لږه په شلو ولایتونو کې حتی یوه ښځینه خبریال هم نشته. په دې راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی دی دا به په تفصیل واوري چې افغان خبریالانو او رسنیو په تیرو دوو کلونو کې څه ولیدل.
زما دغه شپاړس کلونه کاري دوره کې تر ټولو ترخه تجربه د اماراتو په وخت کې وه. کله چې طالبان راغله نو مونږ د آریانا نیوز کې یو خبري بلوتن درلودلو دی سهار لسو نه تر دولس نیم بجو پورې نو دوه نیم ساعته خبرونه به ما وي.
دا د آریانا نیوز د ټلویزیوني پروګرامونو پخوانی قربانه نسرین شیرزاد ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لا هم د یو څو ورځو لپاره خپل کار ته دوام ورکړ، خو په یو نوی نابلده چاپیریال کې لاس ورزنی کار وروسته له هیواده وتلو ته اړه شوه. میرمن شیرزاد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې ولې وطن پریښود.
کله چې میز باندې ناستم خبرونه مې لوستل نو ماته په تاکبه کې غوږ کې ویل چې گزارش پلیشی تا تا غواړی چې یو څه درته وایي. نو استدیو ته راننه وته خپل رات ویل چې ستا تندې باید کارن شي. طالبان وایي چې ستا تندې ښکاري، ستا تندې باید کارن شي، ټیکرې دې باید پټ کړي، تا ویښتان خو دې څک چې دغه تندې دې باید داسې پټ کړي چې دغه غوږونه دې ټول او غاړه به دې کارن شي. دغه سانسورول دغه ډول حالت دغه ته موږ مجبور کړو چې نور موږ کار پرېږدو، وظیفه پرېږدو او له خپل وطن څخه مهاجر شو.
طالبانو د 2023 کال په مې میاشت کې د ټلویزیونونو خځینه قربانو ته لارښوونه وکړه چې خپل مخونه پټ کړي. د اقدام په هیواد کې دننه او بهر پراخ خبرګونونه او پرول. د بشري حقوقو د څار د سازمان د خځو د څنګ مرستيالې هیدربار هغه محل پر خپل ټوئیټر ولیکل چې د طالبانو د قوانين خځو ته سپکاوی دی او حقونه یې زیانمنوي. د 2023 کال په دوبی کې چې طالبان وخت ورسېدل زرګونه خبريالان وزګار او سلګونه نور له افغانستانه وتلو ته اړ شول. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وي افغانستان په تیرو دوو کلونو کې خپلې نیمایي رسنۍ له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر ظریف کریمی ازادۍ رادیو ته ویل چې د محل لشلو په زیاتو ولایتونو کې هیڅ خزینه خبريال کار نه کوي او لدې مخ کې د بي پولي خبريالانو ټولنې ویلي وو چې په یو لسو ولایتونو هلمند، بادغیس، دایکندي، غزنی، میدان وردګو، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنګان او زابل ولایتونو کې هیڅ خزینه خبريال نشته. په افغانستان کې د جنوبی اسیا د خپلواکو رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د رسنیو فعالیت او خلکو ته د معلوماتو د رسولو چارې سخت زیانمنې شوي. ښاغلی بومیا ازادۍ راډیو ته وویل
د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ورکړ شوي شمیرو له مخې شاوخوا 15% خبريالان خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي دي. یو تعداد له افغانستانه بهر په وتلو او یا تېښته بریالي شوي دي او ډېره برخه دا اوس هم د افغانستان په ښارونو او بازارونو کې په غیر عرفوي کارونو یعنی غیر ژورنالیستي کارونو باندې بوخت دي. د خزینه خبريالانو مشکلات له دې هم زیات دي. تقریبا 95% خزینه خبريالانو دنده له لاسه ورکړې ده.
د افغانستان د خبريالانو د خپلواک ټولنې شمیرې ښیي چې د شاوخوا 2800 خزینه خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو لډلې لک تر لګه 2300 خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي هم درځوي چې د ټلویزیونونو او رادیوګانو په ګډون له ټولو 1500 رسنیو څخه د لک تر لګه 215 فعالیت بند شوی او ورسره له 8000 زیات خبريالان په کور کې ناستل. ازادۍ رادیو هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د طالبانو نظر هم واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلی مجاهد پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په دوهمه ورځ د 2023 کال د اګوست په 18 نیټه په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې ویل چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی.
غواړو یو ځل بیا په پای کې د ټولو رسنیو ته اطمینان او ډاډ ورکړو. زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ، خصوصي رسنۍ، هغه آزادې واوسیږي، خپلواکې واوسیږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي.
خو یو شمیر افغان خبريالان وایي د طالبانو دا ډاډینه یوازې په خبرو کې وه او په عمل کې طالبانو د رسنیو د فعالیت مخنیوي کړی دی. په هرات کې یو خځینه خبریاله چې د طالبانو له ویرې غوړې نومې پټ پاتې شوی په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. په غزنی کې یو سیمایز خبریال چې دای هم له ویرې غوړې نومې په راپور کې یاد نشي هم دا نظر لري.
افغانستان کې بل خصوص د غزنی ولایت خبریالان آزاد نه دي، ډیر قید دي. حکومت زیات وخت کوشش کوي چې دوی تر تعدد لاندې نیسي، کوشش کوي وایي چې مثلا تاسو باید داسې شی نشر نه کړئ چې هغه باندې زموږ دښمنان، هغه چې مثلا امریکایان دي یا کوپار دي او یا څوک چې خبر نه شي او موږ یې زړونه ښه نیسي، تاسو باید ټول وخت حکومت خوبي ووایي.
په تیرو دوو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه خبریالان نیول شوي دي. یو شمېر دې خبریالانو او له هغې ډلې د آریانا نیوز ټلویزیون د سیاسي پروګرامونو چلوونکي وارس حسرت ویلي چې طالبانو د توقیف پر مهال وهلي ټکولې دي. ښاغلی حسرت او همکارې اسلام حجاب تیر کال د جنوري په 1 په خپل دفتر کې و چې د طالبانو د استخباراتو کسان ورپسې ورغلل او له تقریبا څلور شپې بند وروسته پرته له دې چې جرم یې معلوم شي له بنده خوشې شول. د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو په وینا طالبانو خبریالان له ساعتونو نیولې تر ورځو او میاشتو پورې په توقیف کې ساتلې دي. افغان وګړی مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت لري له جنوري میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندي دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو د خبرونو محتوا هم بدله شوې ده. طالبانو په رسنیو کې د موسیقي، سریالونو او تفریحي پروګرامونو پر خبرولو بندیز لګولی. د افغانستان سترګې په نوم په کابل کې د یو سیمایز خبري اژانس مسؤول عابد احساس وایي چې پر سریالونو او ذوقي خبرونو بندیز رسنیو ته درنه اقتصادي ضربه هم ورکړې ده.
د رسنیو ډېرې برنامه بندې شوې، سریالونه چې رامه چې پر رسنیو کې تلویزیونونو کې نشرې دي بندې شوې، سټیج شوګانې چې پر رسنیو کې نشرې دي هغه بندې شوې، همدارنګ د موسیقي پروګرامونه هغه وتړل شو. دا هغه برنامه وي تر ډېره پورې چې د دې نه رسنیو عواید هم درلودل او یا دغه برنامه په بل اصطلاح ووایو چې د کمپنیو او شرکتونو لخوا سپانسر وي چې هغوی دغه عواید رسنیو له لاسه ورکړه.
خغلی احساس اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خندونو یادونه هم کوي او وایي حکومتي ادارې خبریالانو ته په وخت معلومات نه ورکوي، نو ځکه د تحقیقاتي راپورونو جوړول اوس تر پخوا ډیر وخت غواړي. د احساس په وینا پر رسنیو کې انتقادي خبرونې هم محدودې شوې دي. پر رسنیو د طالبانو له ځپونکو اقداماتو څخه د ازادۍ راډیو او امریکا غږ اشنا رادیو په څیر نړیوالې رسنۍ هم خوندي پاتې نه شوې. طالبانو د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې پر اف ام څپو د دې دوو رادیوګانو خبرونې بندې کړې، خو ازادۍ رادیو خپل خبرونې د لنډو او منځنیو څپو په پیوړي کولو سره له 12 ساعتونو څخه 24 ساعتونو ته اوږدې کړې. ازادۍ رادیو همدارس د فیسبوک، انستګرام، ټویټر او یوټیوب په څیر د ټولنیزو شبکو له لارې هم خپل اوریدونکو ته په خپلواک، متوازن او بې پرې ډول خبرونه ته دوام ورکوي. د رسنیو ازادي او آزاد رسنۍ د هرې ټولنې د پرمختګ لپاره مهمې بلل کیږي. آزاد خبريال حشمت وجداني وای د بیان او رسنیو ازادي د ټولنې د ناخوالو په انعکاس کې خورا مهم رول لري.
آزاد رسنۍ د ملا د تیر په صفات په یو ټولنه کې رول لوبوي. کله چې په یو جامعه کې لکه په افغانستان غوندي چالتا همیشه د چارواکو لخوا او اندغس اغه زورواکي چې په افغانستان کې ژوند کول د دوی نخوا اغه کړنی تر سره کیږي ساغه غیر انساني وي او التا عدالت د خپلاند کیږي، یو وازنه بی طرف مرجع څه کولی شي چې د داغه ناخوالي په مقابل کې د خلک आवाज وچت کی اغه رسنۍ ده.
د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې د 13 کلونو له خورا لوی لاستراوړنو څخه بلل کېده. د دې 12 پوګدو کې سلګونه تصویري، غږیزو او چاپی رسنیو خپل فعالیت پیل کړ او د نارینه او ترڅنګ زرګونه میرمنو ته په دې برخه کې د کار امکان برابر شو. ډیری خبریالان او د خبرونو قربانه وای هغه ورځې پر زړونو اوري چې په آزاد رسنیز چاپیریال کې به کار کاوه. نسرین شیرزاد هله منه ده چې هغه ورځ به بیا راشي.
موږ په ډیر شوق سره دا کارونه کول، دا چې سیاسي خبرونه څه ډول تنظیم کړو، کومې موضوعات ورته انتخاب کړو، په ګډه باندې دا غشپی ورځ می ډیر یادېږي او ډیر وخت موږ خپل همکاران سره تیر کړو. افسوس چې دغه وخت لاړو، نو ان شاء الله هله مند يم چې بیا هم دغه ډاکټر ته بیرته ور وګرځم او ډیر ټینګ فوټ هم لرم دا زما مسلک زما مینه ده او دې ته بیرته ان شاء الله ورګرځم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.